د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د دې په څلور بجو شروع شو او د مازیګر تر پنځو بجو به تاسو په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه اورئ. نن د شنبه ورځ د حمل د میاشتې 15مه ده، د 1409 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 14 سره برابر ده. نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نمونو د سبت بهیر رسمن پیل شو. په دې خبرونه کې ډیر بحث هم دې مسلې ته ځانګړی سوی. خو اول به ورسره رضوان مراد دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شوه. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی دی چې له امله یې نهه وسلوال وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. او روسیې او ایران پر سوریې د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برطانیې هوایي بریدونه وغندل. د خبرونو تفصیل. دا ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د راتلونکو انتخاباتو د نیملیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل نوم ثبت کړ او جری رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکونکو د نیملیکنې او مرکز ته ورغی او خپل نوم یې ثبت کړ. ښاغلی عبدالله له نیملیکنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې د نیملیکنې نږدې مرکز ته ورشي او د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت او په دې پروسه کې ګډون وکړي. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی دی چې له امله یې نهه وسلوال وچل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قومندان جنرال اکرام الدین سری نن خبریالانو ته ویل دا چاودنه هغه مهال شوي چې وسلوالو غوښتل ماین جوړ کړي. په همدې حال کې د امنیت قومندانۍ وایي ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ په لخمري ترمنځ لویه لاره کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده او له څو ساعته ځنډ وروسته دغه لار د ترافیکو پر مخ بیا پرانستل شوې ده. د فاریاب چارواکي ویدي د ولایت پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ د طالبانو وروستی برید پر شاتم بول شوی دی. د فاریاب د سرحدي کنډک قومندان ویس علمدار نن ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو 13 شپه 12 بجې د میمنې او مزار شریف پر لویه لاره پر امنیتي پوستو برید وکړ چې په پایله کې 15 وسلوال وشل شول. نوموړي ویل دو افغان سرتیري په دې جګړه کې ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د فاریاب د وروستۍ جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي راس خلاص کړي چې طالبانو شاوخوا 500 ورځې وړاندې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره له ځانه سره وړي دي. اعتراض کوونکي وایي 500 ورځې وړاندې طالبانو 13 ولسی وګړي پر دې لاره له ځانه سره یوړل چې 14 لا هم له هغوی سره بند دي. برمته شوي کسان اوس له خپلو کورنیو څخه په ویډیو پیغامونو کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا زما ورتنه زما کور دی وایز نه پرېږدي نور یو جوړه کالی دی راته راوسته
چې دلته ناز بالا یو جوړه کالی او یو بوتونه یا چمپلان یو دی شي کې راته راځي
دا چې یو جوړه کالی راته راوي یو دنګ وټای
د اورزګان ولایت اداره منی چې د ډیر شو کسان له ډلې څخه لا هم ډیر لستنه د وسلوالو په ولکه کې دی. د والی وان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې د یادو کسانو د خلاصون په هدف لا هم د قومي مشرانو په مزګرتوب هلې ځلې روان دي. روسیه او ایران پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برطانیې هوایي برید غندلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویل دا برید یو داسې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې ده. پوتین ویلي د مسکو به د دې مسئلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبولي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر سوریه د امریکا او متحدانو هوایي حمله یو جرم بللې ده او ویلي دي چې دې برید هیڅ اهداف نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بیګال سپینې ماڼۍ څخه پر سوریه د هوایي بریدونو اعلان وکړ. ډونالډ ټرمپ او د امریکا متحدان وایي دا حمله په سوریه کې د کیمیاوي ګاز د برید په عکس العمل کې شوې ده. امریکا او لویدیځ متحدان وایي زیات احتمال شته چې د سوریه حکومت په دوما ښار کې کیمیاوي وسله استعمال کړې وي. د سوریه حکومت او روسیه بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. د مصر په سینا ایالت کې نن په ونخته کې اته مصری عسكر او څوارلس وسلوال وژل شوی دی. د مصر پوس په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې وسلوالو چې ځان وژن کې واسکټونه او لاسي بمونه لرل، د سینا په مرکزي برخه کې سهار مهال پر امنیتي پوستې برید وکړ. په دې پیښه کې 15 سرتیری ژوبل دي. دا په مصر کې واکته د دوهم ځل لپاره د ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر رسیدو وروسته د وسلوالو تر ټولو لوی او خونړۍ حمله بلل شوې ده. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د تیر کال بیړنۍ حالت سه کال هم تمدید کړ. او د اسرائیل پوځ وایي هغه ایرانۍ بی پیلوټ الوتکه چې د دوی په تیر فبروري میاشت کې وویشتله پر اسرائیل د برید لپاره استول شوې وه. د اسرائیل پوځ نن ویل استخباراتي څېړنو ښودلې ده چې په دې الوتکه کې 14 مواد ځای پر ځای شوي وو. پوځ وایي هلیکوپترونو یې د دې بی پیلوټ الوتکې په غورځولو سره پر خپله خاوره د ایران د برید مخه نیولې ده. اسرائیل وایي ایران تر دې وړاندې د لبنان د شیعه وسلوالې ډلې حزب الله په واسطه د دې شان بریدونو هڅه کړې ده. ایران تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دې خبرې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. له رضوان مراد مننه چې خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو، موږ تاسې به په خبرونه کې وړاندې پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه میرمنې نن د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو په لیست کې خپل نمونه ثبت کړل. جمهور رئیس پر افغانانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې دې برخه واخلي او د دیموکراسۍ دغه بهیر کې دې ګډون وکړي.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واسه زد دوی استقلال ته کافی اعترام.
د جمهور رئیس د خبري ورسته په خبرونه کې اوریدلای سي د افغانستان په ځینی ولایتونو کې چې دغه بهیر پروسه په پیل سوې دی، خلک شکایت لري چې امنیت کښنه سينو شای دوی هغه څه ګډون و نسی کولای لکه څمر چې دوی غواړي. په هلمند کې نن یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته وویل
ما ته د امنیت راولې زما منطقه د راته خلاصه کې به په ماکه انتخابات بودا غوښتنه ما دغه غوښتنه ده.
او په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې د ادارو نظر اخیستی دی. د فیفا اجرایوي رئیس وایي
پروسه سایت له خو طبیعتا د افغانستان خاطر پر یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسه کې بهیر کې برخه
وکړي. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ونیزه خبرونه. اوردونکو، تاسو واوریدل چې نن رسمن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر پیل سو. هغه کسان چې د افغانستان تذکره لري، د افغانستان تابعیت لري او تر اتلو کلونو یې عمر زیات وي، کولای سي چې خپل نمونه ثبت کړي، د خپلو کورونو څنګ ته یا په خپلو سیمو کې مرکزونو ته ورسي، خپل نمونه ثبت کړي او په روانو انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړي. نن د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه میرمنې هم خپل نمونه ثبت کړل. جمهور رئیس غنی وویل چې نن ورځ به په نیک فال نیسو او د ټاکنو قانون او د اساسي قانون د سپارښتنو سره سم به سترګام پورته کوو. زما همکار محمد حدیث پردیس د جمهور رئیس اشرف غنی دغه نننۍ خبرې اورېدلې دي، رپورټ ورباندې لري. حدیث پردیس صاحب
مننه. جلال زی صاحب، د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره مهاله د ملي یووالي حکومت مشران د نوملیکنې مرکزونو ته ورغلل او یو ځل بیا یې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او ټول حکومتي چارواکي هم د کمیسیون استقلالیت ته باید احترام ولري.
حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واسطه زد دوی استقلال تا کافی احترام داره. او نه غواړم چې ذره شک و شبه بده که موجود سی چې خدای ناکده حکومت په انتخاباتو که دخالت اراده لري. هر چارواک دیده حکومت مجبور ده چې د کمیسیون استقلال تا ده احترام بسترگی.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس د انتخاباتو ل خپلواک کمیسون څخه مو غوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون لومړی میرمن بیبی ګل غنی، اجرایی رئیس عبد الله عبدالله او ځینو نورو حکومتي چارواکو هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر رسمن د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شو. د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې په څلور د ولایتونو کې به نږدې 1500 مرکزونه د رای ورکوونکو د ثبت لپاره پرانیستي وي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د تابعیت تذکرو پر اساس ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د رای ورکوونکو د ثبت پروسه د انتخاباتي اصلاحاتو یوه برخه بولي او وایي چې دغه لړۍ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګټوره تمامېدای شي. نوموړي همداراز د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې د حکومت له لوري د نه مداخلې په اړه ډاډ ورکړ.
باور ما امیس که انشاءالله با
دیوه انتخابات به خپل وخت تر سره کیږي او حکومت ژمن دی چې په انتخاباتو کې مداخله نکوي. لدی ټولو سره سره فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو بنسټ د پروګرامونو مسول نئیم اصغری بیا د نوملیکنې د پروسې په برخه کې کم عامه پوهاوی د اندېښنې وړ بولي. د نوموړي په خبره دغه مسله نیغ په نیغه په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون اغیز لري او د انتخاباتو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
اوردونکو تاسو زموږ همکار محمد حدیث پرتیس رپورټ واورید. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال معاذ الله دولتي ازادي راډیو ته ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به په څلور دېرش ولایتونو کې به 1419 مرکزونه پرانیستي وي او دوی ویلي دي چې دغه پروسه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. مخکې اوریدونکو چې پر افغان بي سي ماته سواتل شمیره باندې پیغامونه راستولي وو، دغه پښتنه کړې و چې ولی په ولسوالیو کې د بهیر نه دی پیل سوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویلي چې د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې کیږي، اول به په ښارونو کې، بیا په ولسوالیو او کلیو کې، چې دغه دواړه برخې یوه یوه میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د خلکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یې 10000 نور کسان په کار ګمارلي دي تر څو هغه کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي کارتونه واخلي. وروسته به ورسو چې په هلمند کې نن خلکو په چکچکو دغه د پروسې د پیل هرکلی کړی دی، خو ځینې ستونزې یې هم یادې کړې دي. خو اول به ورسو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید خبرو ته شغلی رشید سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. دوی د دغه انتخاباتي پروسې په اړه ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي او محمد حدیث پردیس په پیل کې د دوی د اندېښنو د دلیل پوښتنه کړې ده. شغلی رشید وایي
پروسه پیل سوله، خو طبیعتا چې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسې کې بهیر کې برخه واخلي، خپله نوملیکنه وکړي. دا به یو ګام یو لوی خو نه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کره احصایه د خلکو معلومه شي چې څومره واجد شرایط په کومه سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بالاخره د غلط څخه مخنیوی وکړي یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا ده چې نور خلک دغه د ټاکنیز تعذیب و جنجالونو او بلاخره لغه ناغه کړکیچونو خلاصي، ځکه چې دغه ټکنه په عین حق چې فرصت کړکله کې د شپې وګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفي او عذاب کې وي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتل په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرم دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لوی ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبروي نه لري او په مرکزونو کې چې ګورم لکه چې اوس مثلا زه په یو لیسې کې یم، صرف تر اوسه پورې دغه د یورسنی بچی دی یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپل ښیي چې هغه پوره عامه خبروي او پوهاوی خلکو ته نه ورکړل شوی. او که په راتلونکو ورځو کې دغه وضعیت همدومره کم ځي نو دا د خلکو د ګډون لپاره پروسه ډېره محدود دا د خلکو ګډون به ډېر محدود شي. په کې
رشید صاحب، که چېرته د خلکو ګډون کمرنګه وي نو طبیعتا په دې ټولې پروسې خپل اغېز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي هماغه د پروسې مشروعیت د خلکو له حضور نه پیلیږي، که د مشارکت محدود سو خلک ګډون کم و دا خپله د ټاکنو لپاره یو بد زیری ده، ځکه چې د ټاکنو هغه جوړښت بلاخره د خلکو رای دی، د خلکو حضور ده. او که دوی پکې کمرنګه برخه واخیستله دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پختن لاندې راځي.
بله رشید صاحب، د خلکو د حضور پر اړه باندې تاسو غندښنه مطرح کړه، لدی ورا خو د امنیت مسله یو جدي موضوع، یعنی اندېښنه مطرح کیږي، نور کوم مسایل دي چې بلاخره د دغه دوو مسایلو نه ورا خو چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري، او څنګه کېدای شي چې کمیسون له دغه مشکلات او سنز څخه ووزي؟
کمیسون باید دغه پروسه ولوسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتری او رسمي کارونه دي چې هغه ادارات سره ترسره کیږي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي، چې د خلکو هغه اندېښنې دا چې په پروسه کې مداخله ونسي، مال نفوذ ونسي، سیاسي لدنه منفي ګټه ونخلي، هغه یو بحث چې باید کمیسون کار پرې وکړي. حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګې کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمه له متنفذونو سره، له او کسانو چې په خلکو کې خپل غږ لري او حضور لري، لوګو سره به سره اوس درته زر رابطې ایجاد کړي چې خلک په دغه بهیر کې برخه واخلي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پام لاندې ونیول شي. سیاسي ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو دغه د نظارت فرصت مساعد شي.
تاسی دا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید سره پر روانو انتخاباتو او د انتخاباتو لپاره د نوم سبتونی پر پیل سوی بهیر د محمد حدیث پر دیس مرکار ویده، په همدې مسله باندې بیا هم خبرې کوو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې هم نن د لشکرګاه شار کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. خلکو یې هرکلی کړی دی، خو یو شمېر کسانو د دې څخه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ډېرو ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله شاید ډېر خلک ونسي کولای چې په دغه بهیر کې ګډون وکړي. محمد الیاس دایی له هلمند رپورټ وړاندې کوي.
درای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر او درای ورکول په مرکزونو کې د تذکرو د ثبت او راجستر کار دمګړې پلشکرګه کې پیل شو. د هلمند والی د شنبې په ورځ رسنیو ته ویل هغه پلان چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا ورکول شوی دی، د هلمند پر حالات جوړ او دوی ته د تطبیق وړ دی. حیات الله حیات چې په یو خبرې ناست کې معلومات ورکول، امنیتي ساحه کمه ده، خو تر ټاکنو پورې به ځینې نور سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي.
په هلمند کې تاسو معلومه ده ځینې ولسوالۍ ناامن دي. پاغ نام له ولسوالیو کې د سرتنام لړۍ باید په همجواره یا همسایه ولسوالیو کې او یا په مرکز د لشکرګاه کې صورت ونیسي. چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په مرکز کې او اړوند ادارې د هلمند لپاره یو ځانګړی وخت وټاکي، او اقلا د ټاکنو تر وخته پورې چې هلمند ولسونو ته د دې زمینه مساعده، هم په مرکز لشکرګاه او هم په ولسوالیو کې کې تر څو دود رای ورکولو دپاره خپلې تذکرې ثبت کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخه درې چونی د پاره به په ټول هلمند کې 225 مرکزونه وچې د شرایط وړ کسان به پکې خپل رای وکړي. دمګړې د هلمند شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول، خو د ونور هم ډېر سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د لشکرګاه شهر په دریم یا نهم امنیتي اوزو کې جنگ روان دی، او د شهر څلورم اوزو په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې. درې ورکوونکو د نوم لیکنې او په مرکزونو کې د تذکرو د ثبت او راجستر پروګرام د دې ولایت د مدني فعالینو د مخالفت سره مخ شو. یو شمېر مدني فعالینو پر حکومتي مسولینو د بې کفایتۍ تور پورې کړ. ویل تر نیم ډیر هلمند سکوت دی، او د نوم لیکنې په اوسنی پروګرام کې شاید ډیر کم کسان برخه واخلي.
ماته دی وخت را وښت کې دا په څلور میاشتې د تذکرې نه تمرته ولای نظر چکر والی سم ماته د امنیت راولز ما منتقا دی را تخلاته کې به په ماکه انتخابات وو. دا غوښتنه ما دغه غوښتنه ده هغه نام نو ولسوالۍ ته نه زی دا کم خلک دلته نه لکه خلک دلته د شهر ته درته راتلای شي، او مخکې درجه باید کمپاین سوي وای.
کچیر دوی تذکری وی شي یا د مخالفینو ته کنات ورکي ټیمونه دی ولېږي چې مخالفین شبخانی ته اجازه ورکړي، سړک ته ورکړي، هر څه ته ورکړي، دې ټیم کې داسې ورکړي او کني امنیت ته راولي.
د هلمند د وګړو اصلي شمیره لا هم معلومه نه ده، خو د 2014 میلادي کال د شمیرو لمخې چې ارقام د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبره کړې دي، چې شاوخوا 900,000 کسان درې چونی پر قانوني سن برابر دي، او د دوی ډېری په هغه سیمو کې اوسېږي چې د وسلوالو پولکه کې دي. په لشکرګاه کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د تذکرو د ثبت او راجستر پروګرام به د راتلونکي میاشتې تر 22 نیټې دوام ولري او تر هغه وروسته به د 14 ورځو لپاره ولسوالیو ته انتقال شي.
تاسی له هلمند واوریدل چې په لشکرګاه کې نن د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل سوه. په افغانستان کې به د میزان په 28 نیټه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا و ټاکنې وسي. له اروزګان هم د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې په ترینکوټ کې نن یو شمېر مدني فعالان او قومي مشران راټول سوي وو او ویلي چې حکومت که د دوی د سیمو د تصفیه لپاره عملیات ونه کړي نو ډېر خلک به ونه سي کولای چې په انتخاباتو کې د امنیت د خرابوالي له امله ګډون وکړي. یو شمېر قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کوله چې سیمې دې له وسلوالو طالبانو خلاصې کړي یا دې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او خلکو ته د دې زمینه مساعده کړي چې دوی د رای ورکونکو په لیستونو کې نمونه ثبت کړي او د انتخاباتو په ورځ باندې بیا د رای مرکزونو ته ولاړ سي او رای واخلي. یو شمېر کسانو حتی ادعا کوله چې که ډېر خلک لکه څنګه چې دوی ویل په دغو ټاکنو کې له ګډونه محروم پاتې سي نو حتی د انتخاباتو پر مشروعیت به اغیز وکړي. په نورو خبرونو کې به دغه رپورټ هم درته وړاندې کړو. تاسې کولای سئ چې راډیوي بڼه زموږ پر ویب پاڼه باندې دا اوس واورئ. ازادي راډیو ټکی کام پر دغه ویب پاڼه باندې دا راپور خپور سوی دی. په دې خبرونه کې وروسته 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو 2:19 پروګرام او د حقیقت صدای پروګرام.
ازادي راډیو ته غوښتنه سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې حکومت او ایران نن پر سوریه د امریکا او د امریکا د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایی حمله وغندله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن وویل چې دا برید د یوه داسې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سره اړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د امریکا متحدو ایالاتو او غربي متحدانو یې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پوځي تاسیسات په نقشه کړي او نن سهار یې حمله وکړه. په سوریه کې پر رژیم دوی تور پورې کړی دی چې د اپریل په 1 نیټه یې د دمشق ښار ته نږدې د ختیځې غوطې په دوما سیمه کې پر خلکو پر ملکی وګړو د کیمیاوي موادو حمله کړې ده او ډیر ملکی خلک پکې وژل سوي دي. دا سیداده چې د بشار الاسد رژیم رد کړی ده او د روسیې حکومت هم رد کړی ده. صالح محمد صالح به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د روسیې ولسمشر د امریکا په رهبری د سوریې په وړاندې پوځي اقدام غندلی او د یو خپلواک دولت په وړاندې د یرغل عمل بللی دی. تاس او انترفاکس خبری اژانسونو د ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اضطراري غونډې غوښتنه کوي. پوتین ویلی چې پر سوریې حمله د نړیوالو اړیکو پر ټول سیستم ویجاړوونکی اغیز کوي. بلخوا د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په وړاندې پوځي اقدام په کلکه غندلی دی. د دغه هیواد لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې دغه نظامي اقدام یو جنایت دی چې هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ په وینا کې د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ.
نن شپه مو د اقداماتو هدف د کیمیاوي وسلو د تولید پراختیا او کاروانې په وړاندې د مخنیوي قوي اقدام دی.
ترامپ ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر 1 په دوما شهر کې د زهرجنو غازو د حمله په عکس العمل کې کیږي. د راپورونو په حواله په هغه حمله کې چې پر دوما شهر سوی و په نتیجه کې لږ تر لږه 43 ملکیان وژل سوی و. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې دغه حمله د اسد رژیم تر سره کړي خو د مشق وایي لکه میوه وسلو یې کار نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر د سوریې د رژیم له دوو متحدانو روسیې او ایران غوښتنه وکړه چې د بشار الاسد د هغه رژیم له ملاتړ لاس واخلي چې د قاتل او وحشتناک وباله. بلخوا د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي د دغو حملو اصلي هدف د سوریې په لویدیځ کې هغه ساحې دي چې د کیمیاوي وسلو د تحقیقاتو او تولید لپاره ورڅخه استفاده کیږي. دانفورد ویل په اوله حمله کې یو تحقیقاتي مرکز په نشه سوی دی. دا په خبره د سوریې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام مرکز وو. د ګډو ځواکونو لوی درستی زیاته کړي په دو نورو حملو کې د هومز په لویدیز کې د کیمیاوي وسلو د ساتنې تاسیسات ویشتل سوي دي. د سوریې ټلویزیون خبر ورکړی چې د سوریې د هوایي دفاع ځواکونو دغو حملو ته ځواب ویلی دی. د سوریې پوځ وایي چې 14 راکټونه یې ویشتلی دي. د روسي دفاع وزارت وایي په دغو حملو کې په سوریه کې د دوی پوځي اډو ته څیرمه ساحې نه دي په نښه شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلای شئ. پر دغه موج باندې بیا په 2 بجو د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوینو. که وخت لري د ازادي راډیو د اړیدو لپاره را سره اوسئ. د ورځې په پای کې به د آشنا راډیو خبرونه پیل شي. د خبرونه په دې برخه کې اوس یو رپورټ لرو چې د برقي او غازي موټرو پر فعالیت باندې دی. شاید تاسو نه ویلیدلی ما تر اوسه نه دیدلی چې برقي او غازي موټر څنګه فعالیت کوي. خو اسمت ساروان په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او راته وایي.
له پټرولیا او ډیزلي موټر ورسته د غازي او برقي موټر ورغی. په ورستي لسیزه کې برقي موټر ډیر مینوال مونډلی او سره لدی شي. لای هم بیل وړد په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټر بازار دا ډول موټرونه نیسی. د هایدروجنی موټر مهم اوریدلو خو اوس ویل کیږي چې راتلون کې به د هغو موټرو بچ په هوا چلی شي. یعنی د دې پر ځای چې د موټر ټانکی ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره لدې چې اوس د سشکاري چې برقي موټر ورس په ورس د پټرولیا او ډیزلي موټرو ځای نیسی. خو د برقي موټرو د بیټرۍ ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقي موټرو د بیټرۍ اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت پدې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوی خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کینه دا ډول موټرونه هم د برقي موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساینس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویرې وي. خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوې خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو غازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سوانګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي. هایدروجن چې یو بیرنګ او بی بویا غاز دی، کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژي متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجنونه تر تیلي هغو زیات ښه کار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیشتونه پیل کړي چې یوه یې هم بی ام وی هایدروجن اوده.
اوردونکو تاسو د اسمت سروان په رپورت کې د هایدروجنی او برقي موټرو په اړه اوریدل. خو دا یو کلچ د معلومات تاسو ته په رپورت واقع شوی وي. په خبرونه کې ورسته دوا پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام او همدارس د حقیقت څه دی پروګرام. خو تاسو د خبرونه په پیل کې مو اوریدل چې نن په افغانستان کې رسمي د انتخاباتو لپاره د نمونو د سب پروسه پیل شو. که تاسو نظر لري نو لطفا د افغان بیسیم په ټلیفونونو مو پرته سواتله شمیره باندې خپل نظرونه راوستوي. په دې خبرونه کې به تر تخبار کړو.
ستاسو لا پیغامونه نه
زمونږ نظر او د قانون غوښتنه هم دا د سکل څوک دی مکلفیت دورې ته رسیږي هغه باید لازم د سکار تو اخلي. او د دغه سافتنام د دغه کارت اخیستلو نتیجه دا ده چې دا انتخابات صورت نیسی. او د انتخابات په صورت کې رئیس جمهور او کابینه او دولت تشکیل ټول جوړیږي. نو دا هر مسلمان رور سي د مکلفیت دورې ته رسیدل باید صافي نامه کې حکومت ته خو لازمي دا ده چې هر چیرته خلکو ته دا سہولت راوړي، دا مراکز ورته جوړ کړي، خلک صافي نامه کې کارتونه واخلي، امنیت تامین کړي، همدار رقم نور وسایل څوک رسیدګي نشي کولای لکه حمل و نقل وسایل حتی په اختیار کې ورکړي خلکو ته تر څو دا مشکلات راپاسي.
زمان محمد منصور صمیمی زمان نظر دا چې ټول خلک باید په دغه ثبت نام کې اشتراک وکړي او په راتلونکي خپل وکیلانو او د ولسوالی شوراګانو ته په خپل خواخه وټاکي. کمیسیون د کمیسیون غوښتنه مې ده چې په خلکو باندې سہولتونه ایجاد کړي په ثبت نام کې پرایدي کې او د تقلب جلوګیری وکړي او د وزارت داخلي نه د دې وظیفه ده باید چې د خلکو نه امنیت تامین کړي.
زمنګ نظر دا ده چې دا پروسه منګه هیله کو چې باید شفافی په اساس د معیار او بین المللي معیار او عیار شي کنه. هر چا خپل سرنوشت را مشخصه کی کنه. خلکو ته مخته دا ده کنه چې خپل سرنوشت باید هغه امانت چې چا ته سپاري هغه باید امین سړی کنه چې باید هغه امانت به وسپاري. د ټول نه زمنګ مخته دا ده کنه چې باید ګډون وکړي باید ثبتنه ډیر ضروری ده.
د ازادي راډیو دوستانو تاسې په کابل کې د یو شمېر کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. اوس به د یو شمېر اوریدونکو چې پر افغان بیسیم ټلیفوني پراته سواتله شمېره باندې خپل پیغامونه راستولي سره واورو. د راډیو یو اوریدونکی عبدالقدیر له شیوکیو څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې افغانان باید په ټولو په عمومي ډول چې په شرایطو برابر دي البته په انتخاباتو کې ګډون وکړي ځکه د ده په وینا دا د ډیموکراسۍ لپاره د افغانستان د ډیموکراسۍ لپاره یوه ازموینه ده. د یو بل اوریدونکی عبدالبصیر د اوروزګان څخه خپل پیغام کلی کې چې د دوی په سیمه کې امنیت سم نه دی نو څنګه به خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي. تاسو که نظرونه لري خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتر شمیره باندې. رضوان مراد به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نن رسمن په ټول افغانستان کې پیل شوه. د بغلان پولیسو د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو خپل مان چودلې د چله عملې نه وسلوال وشل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د فاریاب چارواکي وي د دې ولایت پر خواجه سبسپوش ولسوالۍ تیر شپه طالبانو ورسته بریت پر شاتم بول شوي. په بریت کې پنځه وسلوال وشل شوي او دوه سرتیری ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې بریت پړس نه دی ویلي. د اوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي را خلاص کړي چې طالبانو شاوخوا 50 ورځې وړاندې د اوروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو. روسیې او ایران پر سوریه د امریکا او د هغې د متحدانو فرانسې او برتانیې هوایي بریدونه سخت وغندل. دا مصر په سینا ایالت کې نن په یوې نښته کې اته مصري سرتیري او څوارلس وسلوال وژل شوي دي. او د اسرائیل پوځوي هغه ایرانی بې پیلوټ الوتکه چې دوی په 13 فبراير میاشت کې وشتي وه پر اسرائیل د برید لپاره استول شوی وه. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
اوس یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې لشپګو هیوادونو مخکې شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال ملي لوبډله د 190 امتیازونو په ترلاسه کولو توانیدل چې له 143 مقام نه 122 مقام ته ورسیږي. افغان فوټبال ملي لوبډله د آسیا په کچه بیا 9 مقام لري. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1530 امتیازونو په درلودلو سره لومړی، برازیل د 1340 امتیازونو په خپلولو سره دوهم او بلجیم بیا د 1346 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د فیفا په نوې درجه بندۍ کې دریم ځای خپل کړی دی. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې نن په کابل کې د کابل د شولو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته ویل دا لوبډلې په څلورو ګروپونو ویشل شوې او هر ورځ درې لوبې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي یادې سیالۍ د سور د میاشتې تر 8 پورې دوام کوي او غوره لوبډلې به د کابل د فوټسال او غوره لیگ سیالیو ته لار پیدا کړي. او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په لوبو کې نن دوه سیالۍ چې لومړی هغه د ممبئی انډینز او ډهلی ترمنځ او دویم یې د سنرایزرز حیدرآباد او کلکتې ترمنځ د ترسره کیږي. په سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان لوبیږي او دغه لوبډلې له دې وړاندې په خپل کورنی لوبغالي کې خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي. نننۍ لوبه بیا د حیدرآباد څخه لري په کلکتې کولکاته کې تر سره کیږي. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې په خپل کورنی لوبغالي کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې افغان لوبغاړی مجیب زتران هم د پنجاب لوبډلې په ګټه ولوبېده، چې د سیالۍ بنگلور لوبډلې تر ټولو پیاوړی لوبغاړی ویرات کوهلی وسوځاو او په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لک تر لګ شپې ته مامورین د فساد په تور سرنوالې تعریفي کړي دي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی، د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په وروستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سرنوالې ته معرفي شوې دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغه موږ ته مضمون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر ماونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلو دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندیم زندول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او د خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د غوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې هوایت تر کومې کچې رسیدلې دي او د ستاسو دراتګ نه وروسته په هوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د هوایت په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسه سره 15.5% د موږ په هوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د هوایت فکر کوم چې 14.9 میلیونه جوړې چې د موږ هوایت لوړه سوې ده، د موږ هوایت جګ سوې ده.
یو بل مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت تر کېږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې دي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو څو کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړی دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په څلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه خو خسري اړې ده چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزې نه شي حلولای. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکه تثبیت کو او د ازمکه تثبیت سویده اداري اراضي سره موږ نږدې همکاري لرو. د ازمکه اداري سره صدا ازمکه باید سی واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس د باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي. څنګه د دې لپاره چې بودیجه مو په کار ده، هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید پی جوړ شي. په دې حالې ځلې کې چې د بینالمللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ سي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات سي د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي، هغه خدمات به موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي. دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم. که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرز عملونه لوایې او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ یې خیده او بل پلان مو دا خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجود ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نسو ویلی. د همغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاري کړله، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د موږ کارمندان د وزارت ترانسپورت څخه اخلي د هغه له مخې اوراق بهادر مراجعین ته ورکول کیږي او یا مشتریان ته ورکول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې، په مشخصه وسایتو باندې، په مشخصه ټوناژ باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي. او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي ده، هغه خلاف د قانون ده او هغه جرم ده.
همدغه هډی چې دي د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی، ترانسپورت وزارت کارکونکو کې هلته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی، هغه کوم لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نه کیږي اصلا؟
ګوره هلته دوه برخه ده. یو برخه دا ده چې زه د غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم، هلته یو ځمکه ده، هغه د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایل عمیده او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده. او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده، سیالته موږ معیاري ترمینل جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب و او جنوب شرق وسای سی راځي دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي. خوال دې اړه دا ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو، د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده، دا ټول هغه مسافر وړونکو وسای سی دا شرط نه نوځي، دا کله شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي. اشپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي او هلمند یم چې د موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشترک حوصله وکړي، هغه برنامه او تدابیر چې موږ لرو هغه به پالیسی او ډیر اساسي تغیرات راسي.
وزیر ستاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو، خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوما. د کابل د شرق دروازې کومه هغه چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران الته ولاړ وي، هغه ډیره بده وزه کوي د موټر چلوونکو سره. کوم لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لکه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی، د دې نه باید لک تر لکه تر سلویختو افغانۍ واخلي، خو دوی سل افغانۍ اخلي، یعنی لنیم نم ډیری. نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیښې کیږي.
استاسو اندیشنه پر ځای ده، استاسو اندیشنه دقیق ده. درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده، محلي چارواکي ده، دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول. دا موضوع مشوره امنیت وړاندې کړل، خوشبختانه شورای امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونای چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دنده سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وکړي.
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی استونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي. مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی، که سبا زی 300 افغانۍ بیت ورکی، که د پنځشنبه په ورځ زی بیت 1500 ورکی، دا غستونه ده چې مسافرین ورسره مخامخ دي او ځنګړې نرخ نه دی معلوم. ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سي ده، داس یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلي او کله کله دلته هغه مسافر وړونکو وسایط په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایې راجیږي. د دې لپاره موږ په دې نوي قانون باندې پښمنی کړی ده چې او طرز العمل د کرایې وسایط جوړ سي. موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایه واخلئ او یا حداقل حد اکثر د کرایې مشتثبیتولای شو. سي په دې کمیټه کې د عدلی وزارت، د اقتصاد وزارت، د خصوصي سکتور استازي، د اتاق د تجارت استازي، د مواد نفتی اداري استازي، د فوایدامي استازي موجود ده. چې مثال له کابل تر جلال‌آباد پورې یو واسطزي انجن څومره تیل مصرف لري، عارضه څومره کوي، کیلومتر څومره ده، څو نفر مسافر پکې ده، چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو. او له هغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوه وظیفه ده. د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده، پولیس امن ده، پولیس د شارا ده، او پولیس د تنفیذ قانون ده. چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی. د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لویه لار له تیرو څو کلونو راهیسې ډېرې بدې ترافیکي حادثې کیږي، او په ځانګړي ډول هغه لوی موټرې چې دي په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري دغه موټرې، دا ستونزه لا هم نه ده حل. څو څو ځل حکومت ژمنه وکړه چې د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره به کښېني او لږ تر لږه د دوی هغه موټر چلوونکي با پوی کی چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی. په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکه تلګه پرادونکو کې به دغه ډول ستونزې نه راپیخي؟
ګوري ستونزه چیرته و؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود دی 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري، او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې موږ کار کړی ده، په هغه باندې موږ شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د دې شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځانته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه څغه میاره نه درلودي، هغه شرکتونه ملغوه کړی دي. دا پروسه ادامه لري، او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی، هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت. سیدی موافقتنامه په اساس لغوه ورزې چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغلی هم په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی ده. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړې وو، هغه دوه شرکتونو ما فعالیت درولای ده تقریبا درې هفته کېږي چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استیناف محترم سارنوالي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې دا ده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلون کې او یا د ډرایور له تقصیر او اساس څخه چې هغه فعالیت درول کېږي د قانون په اساس هغه سرچلن کېږي.
دغه یو له حکومت شرکتونه چې تایید کړل تر لږه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کېږي، کار به کېږي، په دوی کې بل تر لږه ستاسو په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتونو ته ضرورت نه لرو. موږ حد اقل 15 تر 10 استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې اړین خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلک له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالوي، هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوې ده، کلکی ترل سوې ده، هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي. تر دې اندازې پورې چې کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډرایور باندې غا کې چې خدای په لیاز ودر و چې زه معذرت لرم ته شنو پته زما، تر دې اندازه پورې ډرایور خپل موټر نه دري. ولې نه دري؟ د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقع ترې دې موقع ته باید ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشه نه در کې یا ډرایور ته مجازات کوي. څنګه ته د استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارل ته جدیده اته ساعت دوی دریوري کې د قانون بین المللي جاده پاساس لسلور ساعت نور سو حق نه لسی ډیر دریوري وکي او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په سلور ساعت باندې بس دریور تبدل سي یو فالتو دریور سره موجوده سیدا چې سلور ساعت پر سو بل دریور بس جلو تکيني دا چې لس ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوري کې د خو استرایکي دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور ودا
څخه مننه
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0992 225 55
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی ګوچول یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ له خوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي
له کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او د نور ډیر مسایل
چې حق انتخاب کې باید مستقله اوسي
لوې ستونزې هم دا چې مونږ نوې سبق ته نه پریږدي چې ورشو
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکوره بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکي شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بې ادبه بلل کېږي او رټل کېږي حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخني په زور ودور باندې شي د پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کې نړی لري سره مخ دي له کاله رنیول تر خبرو کول تر خبرو کول او تر انتخاب او د نور ډیر مسایل چې دوی تاق نه ورکول کیږي چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړه نظر ورکي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشرانو عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسنی وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی
کورنۍ باید د ریواجن باید ما چې دا باید په نظر کې ونه نسې د موږ په ټولنه کې رامنځته شوی ستونزې اکثره لدین دي مثلا موږ ډېر پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کوم جنې ځان وژلې کوم ملک ځان وژلې زیاتره هم دا سیمو کې علت پوښتو هغه هم دا چې په خپل خوخه یې واده نه وکړه دا ستونزې باید لرې سي لمنځ لاړ سي یو څه باید ځوان خسي یو څه باید کورنۍ خسي
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې در سو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی، خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي، هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ. دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، د ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن، ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي، ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک کوي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې، یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی، دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لوی ستونزې هم دا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې، په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نویو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښ ونولري.